سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شوې. زه اوس احمد زیم تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. په پیل کې هم خبرونه. د طالبانو لوی درستیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي او خپلې طرحې جوړوي. فسیودین فدرات د دفاع وزارت دیوه کال د لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ادعا یو ځل بیا رد کړی چې د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان دننه فعال دي.
ټي ټي پي در پاکستان مراکز اشکار داره و اساحات
کار مرکزونه لري، سیمې نیولې دي او له هغو ځایونو د پاکستان پر پوځیانو او حکومتي ځایونو بریدونه کوي.
د پاکستان صدر اعظم شاباس شریف یو ورځ مخکې تر دې څرګندونه وویل چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تنظیموي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو بیا بیا ویلي و چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او له غزایه د پاکستان دننه بریدونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې د برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوې ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعال دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سیشن بی پورز ویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنګټن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګه په څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت چارواکو پرون ویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوی ده او له منځه تللې ده. داعش خراسان څنګه نږدې دوه اونۍ مخکې د کابل په دشبرچی سیمه کې په یوه بس کې د چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې حمله کې یو تن وژل شوی و او یولس نور ټپیان و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوه. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډر نویډا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. او په بهرنیو خبرونو کې بیا د روسیې د جنوبي سیمې والی واسلی کولیبوف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړل چې اوکرایني درون الوتکو سار وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو یوه زیرمه ویشتلې او هلته اور لګېدلی دی. د ټلګرام له لارې خپاره شوي راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کمینسکي سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګېدو مخکې درانه چاودنه وشوه. کولیبوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې برید له امله تلفات نه دي اوښتي. دا ایره هم نشته چې دا اور به د استوګنې سیمو ته خپور شي او د بیړنیو چارو زواکونه د بهرنیو چارو زواکونه د اور د وژلو لپاره لاس پکار شوی دی. کولیبوف د دې مخکې ویلو چې د روسیې دفاعي زواکونه په سیمه کې سلور بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلو. په خپل وخت کې هم د دې راپور پخلی نه دی شوی. او روسي خبرم دا چې د اشغال شوی لویدیځ غاړې په سوسیمو کې د اسرائیل په وای بریدونو او عملیاتو کې لکتر لګه لاس فلسطینیان وژل شوی دي. د سری میاشتې وین احمد جبریل نن ویل چې دوه کسان په جنین سلور تنه جنین ته په یوه بله نږدې سیمه او سلور نور توباس نایت ته څیرمه د کډوالو په یوه کم کې وژل شوی دي. د نوموړي په وینا په دې حملو کې 15 فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د غزې د جګړې له پیل سره سم په لویدیځ غاړه کې هم تاوتریخوالی پیل شو چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1 د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیل د پاوز او په یهود میشتي ځایونه کې د ډیرا هیواد یهودیانو له خوا له شپږ سو سلوي زیات فلسطینیان وژل شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. نن په خبرونه کې بیلابیل مطالب تاسو ته لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وايي طالبان د ژر تر ژره تمر بالمعروف قانون لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل هم درکولای شو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په تیر وکال کې د طالبان لخوا د موسیقي د زرګونو لو د منځوړل غندلې دي. نورستان ته د سلنن ورتک سره خلکو د سنتیو غوښتنه کړي.
تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي او یا نور میلمانه راشي هلته پکې شپې ورځې پکې پاس.
او د زهرو کاروان په خپرونه کې به واورئ.
د نشې پرېښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي.
خراغلاست خپرونه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وايي طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړي. د شورا په خبر پانه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا علي کمشنر والکر تورک له قول لیکل دي چې دا قانون افغان خزي لامه ټولنې په بشپړتوګه حسبوي او دی به په بیغه سیوري بدلوي. بل خو د بخینې نړیوال سازمان ویلي دا ډول قوانین له خزو د هغوی بشري او بنسټیز حقوقو اخلي. نور حال د فیروزه زی راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د اعلان شوي قانوني واونې تیریږي، ورځ بلې ته یې پر وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه په زیاتېدو دي. تازه پرون سه شنبه د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قانون دې زر تر زره لغوه کړي. په دې خبر پاڼه کې د دې شورا د عالی کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې د قانون له امله ټولنې افغان ښځې په بشپړه توګه حذفوي او په ټکو یې انفرادي خپلواکي ترې اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویاندې روینا شمدسانی پرون سه شنبه په یو خبري ناست که د دغه شورا د علي کمشنر په حواله زیاته کړه
attempting to render them into shadows their voices are no longer permissible education is no longer permissible
دوی نه طالبان په دې حد کې دي چې خزي تیارو ته پوزي د دوی غوونه او ستکرې نو جواز نه لري ان دوی مخونه ښکارا کولو اجازه نشته دوی نه طالبان باید محدودیتونه ودروي او موږ باید د دې په اړه خبرو ته دوام ورکړو او په چارواکو فشار راوړو چې موږ غوونه واوري
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي د دې قانون ډیرای موارد مبهم دي او نور مذهبونه او ديان پکې په پام کې نه دي نیول سوي وړاندې راغلي چې د قانون د غراس د امر بالمعروف محتسبینو ته اختیاري واکونه ورکوي چې خلک توقيف کړي دوی ته سزا ورکړي او یا یې محکمو ته ورمعرفي کړي بل خو د بخښنې نړیوال سازمان هم د قانون په بشري حقوقو وحشیانه برید ګڼلای او ویلي دي چې طالبان دې د قانون زر تر زره لغوه کړي یاد سازمان پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د یو نامه د خبرې کړي خبر پاڼې په بیا خبرولو لیکلي چې دغه قانون په افغانستان کې د نارینه او په ګډون د ټولو خلکو پر بنسټیزو حقوقو پراخ محدودیتونه لګوي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د قانون غندلای او په دې اړه پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د قانون چې د ښځو غږ بدن د ګناوو او فتنو سرچینه بولي د ښځو په شخصیت برید او له ټولنې د ښځو په لری کولو کې مرسته کوي ورسته له هغې چې طالبانو د تیرې چهار شنبې په ورځ د قانون اعلان کړ پر وړاندې یې ګڼو هیوادونو نړیوالو سازمانونو افغان ښځو او آن دینی عالمانو غبرګونونه وښودل او دا قانون یې وغنده خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر دې قانون د نړیوالو اندېښنې او غندنې ګستاخي بللې ده په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو د دغه ډول قیوداتو د پلي کېدو د مخنیوي په هدف فشارونه پرې زیات کړي د کونړ ولایت اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
نړیوال اړډیر څه کولای شي چې په دوی باندې فشار راولي او زموږ حق مونږ الله راکي د په نه په قران کې راغلي نه په سنتو کې راغلي او نه په کوم کتاب کې راغلي سیرا محرم نه ده
له افغانستان جرمني ته یو تازه کډواله سوي او د موترزو میرمنو د ډلې غړي رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
ما از جامعه جهانی سازمان ملل متحد کشورهای منطقه او جهان خواستار تحریم
موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې د سیمه نړیوالو هیوادونو غواړو چې دغه رژیم د ځواب ویلو ته اړ کړي او تحریم دی کړي او له دوی غواړو چې د دې رژیم مشران دي د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د سرغړونکو په توګه پتور نړیوال لیست کې شامل کړي
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 ډیرس ماده لري د روانه اگست په 20مه اعلان شو د دې قانون په 14مه ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون پټوکو د فتنې لويري د خزو مخ پټول هم اړین دي د دې قانون د 14مه ماده په بل بند کې د خزو غږ هم اورات بلل سوای دی او لمخې خزي حق نه لري چې سندرې ووایي او آن پلوړ غږ قرات وکړي
رینجر په شوینځي کې دا اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په تیر وکال کې د طالبانو لخوا د موسیقي د زرګونه آلو له منځه وړل لغندلې دي. یاد انسټیټیوټ د ویلمی په خبرولو سره د هیواد د موسیقي په بډایه میراث تیری او د خلکو د هنري او کلتوري ازادي له حق ښکاره سرغړونه بللې. پورته وخت کې شمیر افغان هنرمندان هم وایي چې د طالبانو له لوري د موسیقي د آلات تخریب پر روان منفي اغیز کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لولوري د موسیقي د څبند یو سره آلاتو تخریب غندي او د هیواد د موسیقي په بډایه میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادي پر حق تیری بولي. یاد انسټیټیوټ تازه د ویلمی په خبرولو سره ویلي موسیقي له پیډیو راهیسې د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د طالبان حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اقدامات اخیر طالبان نتانه عمله بسازهای
دا طالبان و روسی اقدامات نه یوازې د موسیقي پرالو برید ده، بلکې د افغانانو پر ازادۍ، خلاقیت او فرهنګي میراث یو برید ده. طالبانو هڅه کړې او هڅه کوي چې د یو ملت غږ غلی کړي. خو دوی نه پوهیږي او نه غواړي چې دا درک کړي چې دا ناشونی ده چې د افغانانو له زړه او ذهن څخه د یو هیواد موسیقي او مینه له منځه یوسي.
مردم افغانستان را نسبت به موسیقي نابود و پاک کړند.
یاد انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې پر نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو پر سازمانونو او فرهنګي بنسټونو غږ کړی چې د کلتوري تخریب د اقدامات وغندي او د افغانستان د موسیقي د ساتنې ملاتړ وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم وتړل شو او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپلو غړو انتقال سره له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
دغه چې آلات د موسیقي یا خرابیږي یا سوزل کیږي یا ماتیږي، دا د هنرمند پر روح روان باندې، پر اعصاب باندې ډېر بد تاثیر کوي.
دا په کور دننه یو افغان هنرمند دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. هغه وایي د طالبانو له لوري د موسیقي د آلاتو تخریب ډېر خوشینی کړی دی.
نو داسې فکر وکړي چې د هنرمند لپاره د هغه موسیقي او د هغه د موسیقي آلات د ده د ټول ژوند سرمایه ده. نو کله چې دغه سرمایه ځینې واخیستل شي، نو د ده ټول ژوند په صفر کې ضرب کیږي. هنرمند څونه زحمت ایستلی خپل پر ځان باندې چې د خلکو دپاره خدمت وکړي، اما دلته یې آلات د موسیقي یا سوزل کیږي یا خرابیږي یا ماتیږي.
د موسیقي آلی او بلغږون کوي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا واقعا د یو هنرمند لپاره او د یو داسې کس لپاره چې د هنر په برخه کې فعالیت درلود او درس یې ویلی، د زغملو وړ نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري یا صد میاشتې په دیرشمه نیټه د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت ولس ته د حساب ورکولو په نوم په یوه غونډه کې وویل چې په تیر کال کې د موسیقي 1228 آلات تخریب او له منځه وړي دي. د طالبان حکومت موسیقي حرامه بولي او په افغانستان کې په غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی دی. دغه راز د طالبان حکومت له لوري په تیرو دریو کلونو کې وخت نا وخت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر هنرمندانو د نیولو او هنري آلاتو د له منځه وړلو راپورونه هم خپاره شوي دي.
د نورستان اوسیدونکي او یاد ولایته تلونکي سیلانیان وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د ولایت د ژبو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتیاوې ورته نه دي برابرې کړې. د سیلانیانو په خبره ډیری کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلاوې له نږدې وګوري او خوند ترې واخلي، خو د سړک خرابوالي او هلته د استوګنې لپاره د هوټلونو نشتونې پر وړاندې خنډونه دي. نور حال په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي ایه بهار چې تازه نورستان ته تللی و، په یاد لار د شته ستونزو او اسانتیاوو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نظم د چپ درې پورې ټول 50 کیلومتره لار ده. یو سات لار موږ په 15 سات کې واره چې دلته رسیدلو. بل د ملي پارک نوم باندې مول شوې ده، تر اوسه پورې چې کوم معیاري هوټل ته نشتون نه لري، چې مطلب ځنه سیلانیان لاړ شي وي، د نور میلمانه را شول ته پکې شورزه پکې پاس کی. کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کوم دي سیبل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او د سی په نور ځایونو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته ځای برابرې
د ننګرهار اوسیدونکي بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پرون ته تللی و، خو په لاره کې د سړک خرابوالي او هوټلونو نشتوالي په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو. نورستان ولایت ته د سفر مهال چې د سړک په وخت مستند موجود وي، هغه په لومړي سر کې د سړک خرابواله او دارنګ په نورستان ولایت کې کوم اوټلونه نشواله غټ ستونزې رامنځته کړې و. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم ورشو دي، خو تر اوسه پورې مناسب کار وته نه شوی.
د خلکو په خبره ک سرکونه ورغبل شي، د لارې پوګدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي، نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانیان وایي ولایت یې په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل، ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي. خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوې، نو ځکه ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیتی دودی.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزی دولت کم خاص ځانګړی بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کیږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنې بودیجه کل چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه
نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلې سرک خرابوالی او د نورو سهولتونو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوي. خو څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمن سرک ته بودیجه ځانګړی کړي، خو لا هم یاد امر نه دی عملی شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا په پاکستان کې نن سوداګرو اعتصاب کړی دی. دوی په ټولو لویو ښارونو کې د برېښنا د بیې د زیاتېدو او پر دوکانونو د نویو مالیاتو د وضع کېدو له امله پر دې اعتراض لاس پورې کړی دی. جزئیات په راپور کې اورو.
د صدر اعظم شهباز شریف حکومت په تدریجي توګه د برېښنا بیې زیاتې کړې دي. اسلام آباد وروسته تر دې د پریکړې وکړې چې تیره میاشتې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره یو تړون لاسلیک کړ چې نورې 1 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې د قیمتونو لړوالی په پراخه کچه ناخوشي رامنځته کړې ده او لاریونونو ته لار هواره کړې ده. په ټول پاکستان کې نن عامه بازارونه بند دي. یوازې درملتونونه او هغه دوکانونه چې لومړني خوراکي مواد پلوري پرانیستي دي. د اعتراض کوونکو یو مشر کاشف چودري وویل هغه کسانو چې خپل دوکانونه نه دي تړلې علت یې دا دی چې عام خلک په تکلیف نشي. دوکانونه په پلازمینه اسلام آباد کې بند شوي دي. اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې هم دوکانونه تړل شوي. همداراز په لاهور او کراچۍ کې دا اعتصاب روان دی. د دې اعتراض غوښتنه د پاکستان د جماعت اسلامي مشر نعیم الرحمن کړی ده او د سوداګرو اکثرو ټولنو او اتحادیو یې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د ټولنې عمومي مشر احسان الله پاچا امریکا ژغت وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بازارونه په بشپړ ډول تړل شوی دی. د ده په وینا یوازې په لویو ښارونو کې نه، په کلیو کې لا دوکانونه بند دي. احسان الله پاچا زیاته کړه که چیرته حکومت مالیات لري نه کړي، د دوی کار بندیز به 2 ورځې نور هم دوام وکړي. د دې اعتصاب هدف دا دی چې حکومت اړ کړي چې د برېښنا په بیلونو کې وروستۍ زیاتوالی او هغه جنجالي مالیه بیرته لغوه کړي چې له آی ایم ایف سره له وروستیو خبرو اترو وروسته رامنځته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق له پاکستانه غواړي چې د پور د ورکړې په بدل کې مالیات زیات او منسجم کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان کې بیا د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د مسافر وړونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافر وړونکو موټرو د کرایې د کمیدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزنه کې دو سره بیا کرایه نرخ کته کیږي. نور تفصیل پر راپور کې ورو.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وايي د مسافرونکو شرکتونو او کوچنی موټرونو د ټیکټ بیا ډیر لوړ ده او دوی نس کولای په لوړ بیا ټیکټ واخلي.
د لې لار کرایې لشپورت دي بایت چې دا غزموږه کوم نظام به د خلکو ته متوجي سي چې ډیر مسافران خلک ساغه ډیر مجبور دي غټ کرایې وسنه لري بایت د کرایې کوم څه دی لار ده.
احمد شاو احمد الله چې دوه نور مسافر دی وای د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلار ډیره خراب ده نو کرایې مخامخ څه جګیدی نو دا وسا غانی څخه تر زر غانی پورې کرایې دي.
کرایې ډیره زیات جګیدی، کرایې 1500 تر 2000 پورې د کابل تر کندهار پورې کرایې دي. دا کله تخفیف شي په دې کې دا یو خبره ده، لارې ټولې بندې دي، ډیر مشکلات رامنځته کیږي، نیمه لاره چې دا ټوله خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او د غریاست هوډ لري چې په بازار کې د پیټرولو د بي د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لاس په ساده شته سو مطلب یو لورس ولا نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا د دغه کمیټه دغه حق الخدمت یا کرایې ته تغیر ورکړي او نور په عادي حالت کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکي دغه کرایې له ته تغیر ورکړي. کچېر په تیلو تغیر خورلی او کتیلو تغیر نه خورلی هدي په خپل عادي حالت پاتې شي.
کندهار کې خلک پر داسې محل د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د کورونو چارو وزارت وایي په تیر وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا د ټرافیکي پیښو د رامنځته کېدو لامل د سړکونو خرابوالی او د ټرافیکي نښو نشتوالی بولي. نور جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو لخبري دو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړ شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د سیشن می په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 3200 اته او یا بیلابلی ترافیکی پیښې په هیواد کې رامنځته شوې دي چې له امله 15996 د ماشومانو، میرمنو او نارینه په ګډون تپیان شوې دي او 2001 نور کسان هم مړه شوې دي.
خو ښاغلی قانې دا و نه ویل چې دا شمیره د تیر کال په پرتله کم شوې او کا لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. ښایي لا هم کال نه وي پوره شوی. د پیښه د کابل لوګر په لویه لاره رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوی نه اوس بېرته روغ شوی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو له امله د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکی پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولای له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرې یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونه وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یو جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایس ته پیډم. له ټولو لس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر په تنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شي راوړل سي او تاک ته هیڅ شي نه ده. وایي مو ټکی مو ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې موږ کار نسته، یو زمينه دي مستبر برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا سره پارک لري. دا دوري بده ده کبیدی زنګ ورته ویشي کې کنه ویشي خبر ورکي سی ویشي کې. دا فرمول باندې وسه حال څه شین قیامت ده. افغانستان د بلارسون کار نه درو ک ایران تر اسون دغه نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کوم څه مغشتنه وهله او ازو دا سیس موږ راغ تر طالب شراک پر ورسی ته طالب مشران پر ورسی ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول دبول ستاله اسنه کیدن سلاس متیدن ستاور ورکاش غیر صدا وس شین قیامت تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن لاغونه سره نه سوې. کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مشر دا چلن کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود نه ټول لباینات للای دا چار سال بستر شپخانه کې پینځش پېټه کې ساده یما ته معلومات لیکلای دا په تیر جمهوریت کې ما پینځش پېټه کې ساده د معلومات د تقاوت ټول هرڅه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړای دا بدون کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلوم نه اسناد هم په لاس لارم، هرڅه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. د خبرونه دویمه برخه کې ارته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو ترغی مخکې لاړ خبرونه. د طالبانو لوی درې سیزوای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي، خپلې طرحې جوړوي. فسیودین فدرات د دفاع وزارت یوه کال د لاسرارونو د تشریح په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان تایید یو ځل بیا رد کړی چې د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان دننه فعال دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ورځ مخکې تر دې څرګندونه ویل چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تنظیموي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې ادعا برعکس داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوې ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعال دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سیشن بپور ورځ ویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنگټن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګه په څیر د ترهګرو ډلو له لوري شته دي. او د لوبل ډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوې. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9مه دن په ګریډر نویدا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. د روسیې د جنوبي سیمې والی واسلی کولیبیف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړ چې اوکرایني درون الوتکو سر وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د ټولو وزیر مویشتلې اولته اور لګیدلې ده. د ټلګرام لارې خبر شوی راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کامینسکی سیمه کې د ټولو په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه شیده. کولیبیف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې بریټ لامل تلفات نه دی وختي، دا ویره هم نشته چې دا اور به د استوګنې سیمو ته خپور شي او که د بیړنۍ چارو ځواکونو د اور د وژلو لپاره لاس پکار شوی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلو ګرام هیروینو بیه له 15000 څخه 150 ډالرو ته پورته شوې ده.
In late 2023-24
وشتم کال پورستی او میاشتو او د 2024 وشتم کال په لومړی میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شو چې د خپل اروپאי بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لپاره کې بواري چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 60000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شوی روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 20000 692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23038 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څمرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي؟ په دې اړه مو لار واپو متي ولا وزیر سره مرکه کړې ده.
د نشې پرې خوده وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیايي خو پولیس یې نیسي او لزان سره یې وړي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
رازی رازی دا با پا محکمه که معلومه شی چه چایی خیوا زر دواره را کوشی.
کماندان صاحب مون پریگده تماشون ناروغ دی خیر دی دکتر تایی بیایو.
درخکتشا دیر خبری مکوار.
اوز خپراوانه پیو راپور پیل کهو. بریتانوی رسنیو راپور ورکلی چی دا افغانستان لطاریاکو چخ جولو سوی و هیروینو کاچاک دا پا خواب دول دوام داری او د تیرو دوو کالو په پرتلې به هم دوه برابر لوړ شوی ده. په بریتانیا کې له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب شوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تریاکو کاچاک دوام وکړي. او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالر ولويږي. خود طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروری بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. دوی زیاته کړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې سو هیروینو پر کیفیت اغیز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه و $3,000 ته پورته شوې ده. دا مقاله چې په دبليو پی آر کې خبره شوې وایي کله چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع شو، اغیزې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل شو، خو دا ځل تر دوه کال وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې له نشه موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکوا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروین قاچاق کم شوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپل ژوند خلاف د تاریاکو له قاچاق سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 ټنه تاریاک تولید شوی و چې له دې تاریاکو څخه 1,500 ټنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تاریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تیر بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تاریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډیر تاریاک زیرمه شوي، سږ کال به د یو کیلوګرام تاریاکو بیه له $0 څخه $1,500 ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنی چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري.
کزی که تاریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګی کری او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپل امیرالمؤمنین جزا ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي،
افغانستان فراموش نه کنه.
د طالبان حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې دوی د مشر لخوا د نشه یي موادو منع کولو د فرمان دوه کاله کیږي، خو په دې دوه کالو کې د طالبان حکومت ونه شوای کولای چې د بزګرو سره لازمې اقتصادي مرستې وکړي او په لنډ ډول د نشه یي موادو قاچاقونکو محاکمه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $15,000 څخه $1,500 ته پورته شوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودانه اخی به ورته ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زسته کوم څه بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او پلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اړیدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې په تیر یو کال کې تر 20,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابر درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودي. د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو للارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
پټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د صحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل لوري تر سره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدراتو کول کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کرشمیرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشه یي موادو څخه لاسونه لړن شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 2 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم په زندان کې 2 میاشتې وړي و. خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خرڅم نه وو، ډوډۍ هم نه وو، مسلمانان مړه شو 15 شپې نه پر مریضان بس په دبلوژ بعض مړه کېده، بعض مریض بس څوک پکې سکینه وو نه.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوي په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي. په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوهې په 3مه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړي دي.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلا دی پودر وشی، یا می خور جزت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی،
پلا پا مری که نوام، پا مور خوص خبی خبر نه، بخم خواب مارم بخی.
چی مونگ پلا نواخست یو نیم لک دالر بو، انداغ سرمایه ما طول او اخرم.
د نشي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه اسلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیري په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینت یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچې سره سره دا وکولی شي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلی و همدرد نسی، ځکه چې په ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دې باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره ګامونه راپورته کړي، تر څو ښه چلند له مریض سره وسي. او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول، تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسې ډېر ښه تشخیص کړو او د ډېر ښه پیاوړي کړو، تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دوی ته پیدا شوي دي، نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو، تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وشي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په ده باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګیزې دي هیدي او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په ده وخت کې کېدی شي معتاد په ده باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهر کشي مرحله به څنګه وي، که چیرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر وسیږي، د هغه ویره به ډیره زیاته وي. او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یم چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکي ورسره وسي، تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي، تر څو وکولی شي ښه په اعتماد سره خپل درملنې ته شروع کړي.
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووزي؟
روغتیایي کارکوونکي بالخصوص ارواپوهان، کانسلران، د معتادینو سره باید ډېر ښه مناسب او مسلکي چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشوره فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي ترڅو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر و نکری چه زخو اوس هم مریضیم او یا هم مریض و من. لکه بخوا چه کم القاب و ادبیاتی ارت استعمال اول چه ای معتادت یا هم ما شما انتویل کی گیر کورنیل خوانه چه ده پردریز و ده معتاد زو زین نور هم ده سه ادبیات ده الفاظ دی چه ده کورنیل خوانه یا معتاد کورنی تا یا هم خزی تا یا هم بچیانو تا استعمالی گی یا هم ده خپل ده تا نور ده الفاظ او ده جمله باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع کې چې اجتماعي حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کومې راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نور باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش د سره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغه سې چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا شوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه اسلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي شریف لخپلې میرمنې سره خار تروان وی او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوزي خو پولیس یې په لار کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور دې قربان شه. دا دې نن دې مور ډاکټر ته بوزي.
واخزه ځان زر تیار کچ موټر لرل نشي. په کلی کې انده یو موټر لرو قدرانه لړ بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لړ شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکړه نه مې نه چې دا ماشوم ته پام پر ورتړم او کلی ورا غوندم.
ژر کوونه وخت کیږي ماشوم ته وځ پام پر ورتړم ته ورشه غوټه چولکا.
دستا سره په کسوره کې شي دي.
اوف تم څومره ډیره پختنه کې ژر ورسه غوټه لټوله کا. دا زما دی وندي والا مانات دی خار ته را سره وړم.
مون خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو کستا مانتونه یا به بل ورځ ور وړي. اوس مغوټه ماتره نه و
ورختا کیګم تر موټر زه په لاس کې وړم او به موټر وړي
نو زه خو حالک پغه کی اخلم زمو هټا به څوک یوسی
دوړه زوړم ته څومره ډیره بختنه کې مغز درته وخړل وایم جوړ ورشه ګټه تیار کا کما شوم د ډاکټر ته بونه زو ناروغي پس ډیریږي
سمدا تلک صبر وکا چې زما شوم په ورونی کې وټړم
اوف درته مول چې دا کار ما ته پریدا تو ورشه زر ګټه راټول کا چې موټر راس خزي
نو ته حالک پرونی کې تړل شي
تی ما ته پریدا بیا به وینه چې دا کار کولای شم کنه
سمدا دا دیسم پام کا چې ما شوم په سیسني کلا کونه تړې
بس کار سم شو یو کیلو خود ما شوم په پمپار کې معلومیږم نه
خیریت دے
اورورا دامے کار دے پولیس یو تلاشی کو
رازی مہربانی اوکے
قماندان صاحب پنجم سی دادے
خا خا ورورکا ترا ولار شه
دادا قماندان صاحب
لاسونه پورته ونسه چې زه دې تلاشی کوم
ها دادا قماندان صاحب قماندان صاحب څه را سره نشته
خا خا سما ده کینه مریمي
بله قماندان صاحب
تاغه خزه تلاشی کا
سما ده خولي ته پاتګه چې زه دې تلاشی کوم ها دادا تلاشی میکا کا کا پورته کې خنشته خولي چې دا ماشوم مرخ کرا کا ها دادا وی ګوره دا چې څنګه وګورم او نه ځنه خلاص کا ات څومره خوي دادا والی روی خوی ناروغ دی بیچارا پولش پای جڑل ام دا اوز لگا رام شو
خیر دی بیرت با ویدشی جلی خلاص که
ها دا دی خلاص میکا
تی را دی خو که چیزه دا پمپارا مو گورم ها ها اوه او دا چی شیدی قماندان صاحب
بله مریم جانی چه خبره دا
قماندان صاحب دا دی غیروی نم پیدا کرل دی ماشون پا پمپار کی پڑ کری و زمونگ راپور بخی سی و
چه شای هیروین چیلی و څه قسم په خدای که خبره یې ما
اوهو هیروین چیری وا
ام دا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل
او سړیا ماشوم ته خو تا پمپر او کالی ور واغوستل دا پودر غم لړلې تا دلته ایښي وو
راځئ دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو زر دواړه راکوشئ
قماندان صاحب مونږ پرېږده دا ماشوم ناروغ دی خیر دی ډاکټر ته یې بیایو
د هیروینو قاچاق کوی او بیا وایي چې مونږ پرېږده درښکته شه ډېرې خبرې مه کوه
هو سړیا تا خو تلته د بدمرغو هیروینو کار بار کوا وایم خدای دې ځواني مرکا مونږ دې هم په بلا اخته کو ماشوم ته خو تا کالی ور واغوسته دا هیروین خامخا تا دې ماشوم په پمپر کې ایږي وو
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لوی مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
سر رجدی چی گر سن لے ونائی پکنو تصور پتال سنگی کم تخول زانا سر پرشتی چه گرزم لیوانای بغا